درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسی حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فرا ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې له دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، په مکې خبرونو ته سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوشی کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیری وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فرا بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشی کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشی شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشی شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فرا خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته در سره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشی کړی دي. دا څلرم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمنده پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټي پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې 3 نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وڅمبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نومونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تیرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتن نیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 3 حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې وروسته له دې چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمي توافقه ووت، په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وایي له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکي جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په مهال په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیه په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخوانی جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. خغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویاند دی نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس آغلی شنواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط
به سیمه. د زهره بیان شنواری څرګندونې به په یو رپورټ کې واورو. دا به هم واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبېشکړې چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وه نن خوشې کړل. دا به هم واورئ چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ. دا د ازادۍ راډیو د خبرونې لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,000 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلور انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه شمېر شکایتونه تر ډېره عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط ټیم
دوی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، دولساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایتو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوو شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوي نه وي د ارزونې لپاره حذف کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوي وي د قانون او طرزالعملونو په چوکاټ کې به ورته رسیده نه وشي. له دې وروسته ثبت شوو شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړه څوک دی وکولري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د بي خبري ناست په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بي پریتوب وختنه وکړه. د عدالت او توسعه حزب مشر سید جواد حسینی:
ما از کمشنرای
موږ د دوړو کمیسونونو لغړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستي پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسون غړي باید بي پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تضمین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون پر رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه د هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وبښتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فرا ولایت کې تختولي و نن خوش شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. خاغلی خیبر اسمت ساروان ته د مرکه په پایل کې وویل:
د سولی ولسی حرکت وویشت غړي چې د فرا بالا بلوک کې د طالبان لوري بیول سی وو نن شاوخوا درې بجې راخوشي سوله. اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به، د فرا په کلو کې، په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره، د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان دی.
د فراد د والی مرسیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینجری طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینجرو د منځګړتو په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پریږدي؟
د سپینجرو منځګړتو په وړاندې کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره، هم طالب سره، هم دنیا سره کوي چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هر ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کې که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه بیرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسو د حرکت غړي نیولی دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله ته په ځینو سیمو کې سلغي برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پښتنې بیرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه، د خلکو په ډوډۍ، د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې، وروسته معلومه شوه چې افغانستان خپلې ډلې نه، افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسی حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وبش غړي چې په فرا کې وسلوالو طالبانو نیولی و نن یې خوشی کړی دی. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ اګله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ پوګدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک دی حواله ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې چارواکو د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
دراتلون کې ونې د یک شنبه ورځ به هغه ورځ وی چې په کابل ښار کې به د هغو کسانو کورنۍ او دولتي او غیر دولتي ادارو تولیدي فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه بیا یې فعالیتونه ودرېږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدای شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بې کیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل
دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند که چېرته دوی خلاف کوي پولیس باید د ټولو قوانینو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تېره ماشومان په تنفسي بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یوه جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوی چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دیبوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کوي ستا وجود څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارۍ قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغي وخته شوه ده.
می رفتم ولنه
صنف 5 بودم
خونځی ته تللم او په پنځم ټولګي کې می درس وایو. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. خونځی ته نور لاړ نشوم. ډاکټر ته لاړم درمل راکړل او راته وویل کور او اوبو مو پاکي وساتئ.
یو بل کورنۍ وای 15 کلن لوري د ناپاک اوبو د کارونې لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استازو د شمیرو لمخې د دغه خار په چارې قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وای اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې په وروستیو کې د ولایتي چارواکو، ځایي مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوی دی. خو په ځینو برخو کې دا کمپاین له ستونزو سره مخ دی. یو شمیر دوکانداران شکایتونه لري. له سیمې پی سهرګل امیرزی تفصیل راکوي.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیر چلندې د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیر چلند د لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لوی و وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویفز کې او فرقبرشي دوکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت دی او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان وي. په کالدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 10 روپۍ که هغه په افغانۍ ته 15 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار تاوان ده. سراب ته 5 ګون په 15 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 20 ګون په 30 اخلي او 100 ګون مثال په 100 لاتی اخلي او 50 په 90 اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جویف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو 10 روپۍ باندې مثال مخکیم شي خرڅو 15 ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ 10 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس په 10 روپۍ ورکو، نو دغه 10 افغانۍ اوس هغه 10 روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید تنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره چلیږي، نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو وروستۍ کمپاینونه مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاوله وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاین حال کې په بازار کې د افغاني کمښت یو لوی ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغاني کمښت دغه پیسو ورزخ سیات کړي او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې حالت کې افغاني واخلي.
نمخ کې بدل دا وړي افغاني 1 روپۍ ارزان وي په کلدار، اوس سره دې چې ارزان نه دي پیدا کیږي. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه اوس ساتي.
اخوا په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤولین وایي چې نه یوازې دا چې افغانۍ بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي.
کامیرا شد من همدانم تقریبا سل او پنزوس میلیونو داخل دو ولایت که او یو سل و شپیت میلیون خارج دو ولایت نه توضیح کرده او تقریبا تر شل میلیون زیاتې وړې نوې پیسې توضیح کړي دي او تقریبا یو میلیون ما پنځه پیسې توضیح کړي یو میلیون پنځه ګون دوه ګون یوه ګون
دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بیلابیلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر دریو ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځي چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
په ټکولو او پاکولو یې زما لاس سپیرو سو. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نوی خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو پر ځاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ دا د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتون استادانو او هم د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړي دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی، تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي، د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که هم د کتاب دپاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم، خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونه وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي، د ماشومان لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي، د کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ خوښتنه درلوده چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي، ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره پیا ټیم مرسته کړې وه، زموږ په کتابتون کې پراته دي. نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي، پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي، خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. ښاغلی سفاری، ازادي راډیو ټول کدا هڅه بریالی سو معرف هم د خپل ښوونځي لپاره د یو یو کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او معاصرین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه د اړتیا ستد چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي، ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع لپاره دوی کتاب نشي رانیولی، اقتصادي ستونزې ستې یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی. نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي، خپله دا د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټورې موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپلو کتابتونونو کې ولرو یا معرف ریاست یاد کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معارف اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غواړو د کوم رسو سره تر څو د باندې خلک هم د معارف د کتابو څخه ګټه واخلي، په اړه معلومات ترلاسه کړي.
که د یوې خوا په ښار کې د یوه غني او باکیفیته کتابتون شتون مهم دی، له بلې خوا په کتاب دروژدو کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکي او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیرو نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده؟ محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو 4:30 بجو ته. سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تروري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړ مورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیری او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. ایران، روسیا او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 23 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قرزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو توول دغه سیالي چې تیرونی د سل لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې، اتنجونه وته هلکان د دې سیالیو پایلو په تلار ومنده. د خغلی سروش په خبره د دې لوبو وروستي مرحله کې به څلور نجونه او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر د ناسم بالینګ اکشن لامله بندیز لګولی وو. محمد حفیظ چې 19 کاله عمر لري په خلاص آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګینلاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټي 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 15 نیټه د چهار شنبې په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور توپ اچونه نشي کولای.
او په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیزو پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا 15 دانه نور مې واکسین کړی. بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي. داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې
دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږه خبرو
مخکې نه کول نه پوهېدو دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زنه پوهېدم بیا خلک راتول چې دا غوې سو واکسین ک سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مې بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړ بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول بیا مې دا 3 واکسین ورته کړې د نور مې نه ورته کړې 3 دانې مې نه دی واکسین کړې نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړې
هغه دې نه دی واکسین کړې اوس څه مشکل لري
بیخي به دماغ دې بل رقم دی
څه رقم به دماغ دی
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مانی بیا زم وام داسې وام چې پوال نه
څومره مریضیږي داسې نه دی واکسین کړي
داسې ډنګر وچ کلاکس نه چاغي نه سميږي بس بل رقم
داسې واکسین کړي دین دی
او چې دا واکسین کړي نه دی تاسو بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دی در مرز دی دا واکسین بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو بیا نو تر یو کال پر واکسین کو بیا وکړ چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لسمشته کوي په یو کال کې بیا واکسین کوي واکسین مشکو واخځي دا لري ودا کارت ورته پروت
ایتو په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري دا هر مرز وايي باج دي څه وایي دا شری دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وایي دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
دا دی دا پر واکسین کوي
ایتو په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه زه کړی زمو کورنۍ زمو سره خټول کړی
د څوک نه ستاسو واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو ما 15 پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین مې وکړ بیا دا نو څه نه دی کړی ها واکسین خو کو خلک وايي واکسین شته پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وايي شته ځینې وايي نه دی دا څه خلک وايي
خپل څه وايي
ډاکټران وايي څه ده ځینې خلک وايي وايي دا تر خلک وايي یا چې واکسین مکوي څه نه سر خبرې اړه کوي خپل دغه کوشش کوي
خپل ځرونه ارڅوک راګي